د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو مسافر روړون کې بس د پرونی حمله پړه اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. د ډلې په یو بیان کې چې پر خپل ټلګرام پڼه خپور کړی دا اعلان کړی. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو پر نو ویل چې په دې چاودنه کې 8 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د امنیه قومندانې ویان خالد زندران پر خپل ایکس پڼه لیکلی چې د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته او مخکې له هغه په کابل او ځینو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جوماتونو او د استوګنې پر سیمو د تیرو حملو مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي سریلانکایي اندریکا راټوټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکلی دی. د سازمان پر خپله ویب پاڼه دا خبر ورکړی او ویلی دی چې ښاغلی راټوټ د رامیز الاکبروف پر ځای پر دې دنده ګمارل شوی او په عین حال کې به د ملګرو ملتونو چارې تنظیموي. د امریکا حکومت له پاکستان غوښتي دي چې 25 زره هغه افغان کډوال له خپلې خاورې ونه باسي چې ټاکل شوی امریکا ته وبلل شي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستانی چارواکو ته په یو لیک کې د دې افغانانو نومونه لیږلي چې امریکا ته د تګ پروسه روانه ده. که څه هم پاکستانی چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي چې هغه افغانان به ونه باسي چې له پاکستانه درېمګړي هیواد ته د تګ په پروګرامونو کې شامل دي. خو راپورونه وایي چې ډیری افغانانو چې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ پروسه روانه ده له دې ویرې چې پولیس به یې ونیسي ځانونه پټ کړي دي. ډان ورځپاڼې پرون په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د ویندوی جاناتان لیلی په قول راپور ورکړ چې دوی د دې افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې او پرله پسې تماس لري. ازبکستان وایي په تاشکند کې د اقتصادي همکاري د سازمان یا ایکو پر راتلونکي سرمشري زکه به افغانستان ګډون ونه کړي. د ازبکستان د ولسمشر د رسنیز دفتر رئیس شیرزاد اسدوف پر نو ویل د ایکو پر سرمشري زکه د افغانستان د ګډون لپاره د دې سازمان د ټولو غړو هیوادونو موافقه او د نړیوال ټولنې له لوري د افغانستان د حکومت رسمیت پیژندل پکار دي. ښاغلی اسدوف ټینګار وکړ چې افغانستان د ایکو غړی دی. خود 2023 کال د اګوست میاشتې د بدلون لکبله د ایکو په غونډو او فعالیتونو کې په موقتی ډول برخه نشي اخیستلای. د طالبانو د واکمنې دوه څه باندې دوه کاله پوره شول خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیواله ټولنه وایي تر څو چې د نجونو او ښځو د حقونو په شان د خلکو لومړني حقونه نه وي ورکړل شوي د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز پرون د شپږو ایالتونو له مشرانو سره له څو ساعته خبرو وروسته کډوالو ته د نوي بودیجې او د مهاجرت د لاسختو پالیسیو پر سر سلا وکړه. ښاغلی شولز د غونډې په پای کې دا موافقه تاریخي شیبه وبلله او ویل د دوی ګډ هدف د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي دی. د جرمني چارواکو په وروستیو کې پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې چې له مخې له دې هواده د غیر قانوني کډوالو استل اسانه کوي. جرمني په اروپا کې په وروستیو کلونو کې تر ټولو ډیر کډوال منلی دي. له ازادي رادیو خبرونه و چې و موریدل. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي. و باورئ چې اروپای ټولنې له پاکستانه د راغلو افغان کډوالو د ملاتړ لپاره 8 میلیون یورو مرسته اعلان کړي. دا هغه کډوال دي چې هر څه په پاکستان کې پاتې شول.
حالت میں پیدائش ہے، حالت میں ٹی ایم تیر کڑے ہوں، غیان کاروبار میں کوئی غیان میں پاتس ہوا، کور زائی میں پاتس ہو، ہر سا پاتس ہو، بس کاٹے را سرونی و کاٹے ہم سیری کئی.
د طالبان حکومت او ایران موافقه کړی چې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ کچه به 10 میلیارد ډالر ته رسوي. دا کار څومره ممکن دی؟
بیلانس تجارت زموږ دوی سره ډیر منفی دی. دا چې دوی وایي چې 10 میلیارد ته رسوو په بالقوتو کې دا امکان لري، خو په اوږد مهال کې.
پر موسیقي د طالبانو د بندیزونو په اړه د کابل ښاریانو لغبرګونونو خبر شي او په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې د هرات، د زلزله ځپلو کورنۍ یو شمیر ماشومان د زلزلې له ویرې خونځیو ته نځي.
د زلزلې له ورځې راهیسې یو هلک او یو نجلۍ چې یو شپږ کلن او بلاته کلن دي خونځي ته نځي. خونځی یې پریښی دی.
په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو د راپورونو برخه ته اروپای ټولنې په افغانستان کې د زلزله ځپلو او له پاکستانه د راستل شویو کډوالو د ملاتړ لپاره د 15 میلیون یورو مرسته اعلان کړي. اروپای ټولنې د روان میلادي کال په پیل کې هم افغانستان ته څه باندې 9 میلیون یورو مرسته ځانګړې کړې و. د دې موضوع تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې واوري.
اروپای اتحادیه پرون اعلان وکړ په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه جدي اندیښنه دوام لري، افغانستان ته 15 میلیون یورو مرسته ورکوي چې له پاکستان څخه د راستل شویو افغان کډوالو او نورو افغانانو اړتیاوې پرې پوره شي. د اروپای اتحادیه د افغانستان د پلاوی مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیسو کې به 15 میلیونه د بشري مرستو سازمانونو ته چې په افغانستان کې کار کوي ورکړي او یو میلیون نوري به هغو ته وسپاري چې په پاکستان کې کار کوي. دا نوی مرسته به په افغانستان کې په ځانګړي ډول د اکتوبر د میاشتې د هرات د زلزله ځپلو په شان خلکو د خوراکي موادو د کموالي د بحران له کمیتو سره مرسته وکوي او همداراز به د سرپناه، روغتیا، تغذیه او اوبو په شان اړتیاوې پرې برابرې شي. د افغانستان نیمایي وګړي په نس ماړه نه دي. د اروپای اتحادیه د افغانستان د پلاوی پر اساس د دې پیسو یو برخه به د هغو افغان کډوالو پر ملاتړ ولګول شي چې له پاکستان خپل هیواد تستنی شي. له پاکستان څخه اکثرا استل شوی افغان کډوال وایي چې شتمنۍ او کاروبار ورڅخه پاتې شوی او په افغانستان کې نه کور لري او نه د کاروبار امکانات شته. څو تنو راستنو شویو د خپل استوزو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
نوم عزیز الله ده مستل ترغلی د 15 ورځې کې چې د ترغلی د 15 ورځې کې د پراتیو بس چې د سر نه پنان لرو یو شی لرو بالا مو وساریانو چې موږ کوم خاطر لاس
ما نوم شراب الدین ده د کراچی اوسې دن کې هم کم سے کم سلر اس کال کی حالت میں پیدائش سے حالت مٹی ہم تیر کڑے ہوں غیان کاروبار میں کوئی غیان میں پاتا سو کور زائی میں پاتا سو ہر سپاتا سو بس کاٹے را سرونی کاٹیم سری کئی.
پاکستان د تیر اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې لغپلی خبري 1,900,000 به اسناد بهرني کډوال باسي. پاکستان دغه کډوالو ته چې کابو ټولې افغانان دي یو میاشت مهلت ورکړ چې د دغه هیواد له خبري ووزي کني وبنیول شي او په زور به وېستل شي. اروپای اتحادیه پر دې سربېره سش کال افغانستان ته 4.9 میلیون یورو مرسته ځانګړې کړې وه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته. ایران وای له طالبانو سره د اقتصادي ترانسپورتي او ترانزیتی همکاریو په زیاتېدو خبرې کړې دي. د چارواکو ویلي چې دواړه خواوې هڅه کوي په خپل منځ کې راکړه ورکړه 10 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي، خو د اقتصادي چارو شنون کې په اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت نه ویني. اسمت څاروان د دې موضوع لپاره هم راسره ده او جزئیات راکوي.
طالب او ایرانی چارواکو په خپل منځ کې په کال کې 10 میلیارد ډالر ته د سوداګری راکو ورکړو د زیاتولو په اړه خبرې وکړې. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استاسي محمد مهدی جوان مرد قصاب او د طالبانو د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر نوریدین عزیزی پرون له یو بل سره په کتنه کې وویل د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګری وسنۍ اندازې د قناعت وړ نه ده او باید زیات شي. د دوی په وینا دواړه خواوې باید لازم اقدامات وکړي چې د دوه خواوو ترمنځ راکړه ورکړه په کال کې 10 میلیارد ډالر ته لوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی او د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظی وایي سره لدی چې حاضر د افغانستان تر بل هر هیواد له ایران سره زیاته راکړه ورکړه لري، خو د دو خو ترمنز د سوداګری ظرفیت دومره نه دی چې 10 میلیارډ ډالر ته ورسیږي.
دا غیر متوازن دی په دې معنی چې زموږ واردات د ایران څخه تر 2 میلیارډ څخه زیات دي، اما زموږ صادرات هغه ته 60 میلیارډ څخه نه زیاتیږي او بیلانس تجارت زموږ دوی سره ډیر منفی دی. دا چې دوی وایي چې 10 میلیارډ رسوو په بالقوه توګه دا امکان لري، خو په اوږد مهال کې اوس مهال ممکن نه دی، ځکه چې زموږ ټول تجارت په دنیا سره شاوخوا 1 میلیارډ دی.
عزیزی وویل قانون کرنا او ترانزیت هغه برخې دي چې د دواړو هیوادونو د همکاریو د زیاتېدو امکانات پکې زیات دي. د وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیاتې طبیعي سرچینې لري. لبلې خو د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پانه ولیکل چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوی له ایرانی چارواکو سره د چابهار بندر لاري د افغاني مالونو د صادراتو او وارداتو د زیاتېدو او په صادراتو او وارداتو کې د اسانتیاو په ډیریدو خبرې کړې دي. سره لدی چې ایران او افغانستان کې واکمن طالبان د هلمند اوبو پر سر ستونزې لري، خو داسې ښکاري چې د پاکستان له لوري افغان سوداګرو ته په ترانزیت کې نویو محدودیتونو طالب چارواکي اړیستلې چې ایران ته مخ واړوي. زبیح الله مجاهد ویلي دواړو خواوو د افغانستان له لارې ایران له ازبکستان سره په نښلولو او تر واخان دهلیز یا کوریدور پورې د ریل لارې په غځولو هم سلا کړې ده. د ایران د کورونی چار وزیر احمد وحیدی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې ویلي چې هیوادی غواړي چې د افغانستان لاري له چین سره وصل شي. د زبیح الله مجاهد په وینا د مولا برادر په مشه د طالبانو پلاوی د تهران د سفر په لړ کې له ایرانی چارواکو سره تر کندهار د ریل لارې پر جوړېدو هم موافقه کړې ده. ایران لخپل پولی تر هرات شاره د ریل لارې پر غسولو له څو کلونو راهیسې کار کوي. ټاکل شوې ده چې د پټلۍ ژر د هرات تر هوایي ډګر پورې ورسول شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په کندز ولایت کې یو شمیر سیمه ایز رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل دفترونه بند کړي دي. په دې ولایت کې د رسنیو مسؤلان او کارکونکي وایي له سیاسي تحولاتو مخکې په دې ولایت کې 15 خصوصي رسنیو فعالیت درلود چې په دې شمیر کې سیمه ایزې رادیوګانې، تلویزیونونه او چاپي رسنۍ شامل وې.
په کندز کې یو شمیر سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په یاد ولایت کې د یو شمیر سیمه ایزو رسنیو مدیر مسؤلان او کارکونکي وایي چې د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په کندز کې 15 سیمه ایزو رادیوګانو، 4 خصوصي تلویزیونونو او 6 چاپي رسنیو فعالیت درلود، خو په ورستوي 2 کلونو کې په دغه ولایت کې 14 سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپل رسنیز فعالیتونه بند کړي دي. په کندز کې د خاور په نوم د یو خصوصي تلویزیون مسول اکمل رحماني ازادۍ رادیو ته وویل
اعلانات او بعضې پروژې وې چې موږ خپل مصارف پوره کړو، اوس هغه شیان نشته. لکه خلکو کاروبار په ټپه ولاړ ده، نو هغه به اعلان ته شي ور. اوس هغه لګښتونه چې په موږ حساب شوي دي تقریبا 10 لګ روپۍ دي، او په فعلاً شرایط کې خو 10 موږ سره نه بوت کېږي، نو 10 لکه به لکه مې ورکوي. د عمله موږ ځانونه نیول یا بنن قل فورته لګي یا سبا.
په یاد ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلان وایي په خوا دوی د یو شمیر دفترونو تعلیمي پروګرامونه، د ښځو او ماشومانو د حقونو اړوند برنامې او د ټولګټو پروژو اعلانونه خپرول او له همدې لارې خپل لګښتونه پوره کول، خو اوس هغه ملاتړ کوونکي دفترونه نشته دي. په نوموړي ولایت کې د راډیو کو هندش په نوم د یوې خصوصي راډیو کارکونکي احسان الله منګل وایي
مخې د رسنیو وضعیت ډیر ښه و، نو په دې اخیرو کلونو کې نو یو څه وضعیتونه د مخکې په سر باندې نه دي، نو یو څه ضعیفه شوي دي. کارمندان چې و پخان به مو کارمندان زیات درلودل، هر یو ماشینه درلودل، فعلاً کارمندان ډیر کم شوي دي او ماشینه هم دوی نه لري.
په دغه ولایت کې د راډیو شبنم په نوم د یوې بلې خصوصي راډیو مدیر مسول شهبان هم ورته خبره کوي.
خواست ما از تمام نهادا و همچنان مسئولین
موږ له حکومت او رسنیو له ملاتړ کوونکو بنسټونو غوښتنه کوو چې له سیمه ایزو رسنیو سره همکاري وکړي ترڅو موږ په دوامدار توګه خپل نشرات جاری وساتو، ځکه اوس مهال سیمه ایزې رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ
په کندز کې د شمال پونم دی وی چاپی رسنۍ د امتیاز څښتن اسلام الدین صاحب زاده وای نه یوازې دا چې سیمایزو رسنوی خپل فعالیتونه بند کړي بلکې پر رسنوی محدودیتونه هم زیات شوې دي.
اما جواز خود لغوه کردیم بنابایی که
د مالی امکاناتو نشتوالی له امله موږ د خپل رسنۍ جواز لغوه کړ. کارکونکو ته مو ځواب ورکړ او دفتر مو تړلو ځکه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شو. نور موږ کې دا توان نه و چې اخبار چاپ کړو. پر حکومت غږ کوو چې د رسنیو ستونزو ته پاملرنه وکړي.
خو له دې وړاندې په شمال ختیځ زون کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل ویلي وو که د طالبانو سرپرست حکومت د سیمیزو رسنیو وضعیت ته پاملرنه ونه کړي ښایي په شمال ختیځ زون کې پاتې فعاله رسنۍ هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل رسنیز فعالیتونه بند کړي. موږ غوښتل په دې اړه د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د چارواکو نظر هم راواخلو. خو اړوند چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د کابل خریو شمیر اوسیدونکي په خاري موټرو کې د موسیقي پر غږولو د لګیدلې بندیز په اړه بیلابیلې تجربې لري. یو شمیر خاریان وایي په ځینو چک پوینټونو یا د تلاشۍ په پوستو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر کسان د موټرو سیډیګان او د موسیقي ټایپونه ماتوي. خو ځینې نور بیا وایي چې په ځینو پوستو کې په دې اړه جدي پاملرنه نه کیږي او خلک پر موسیقي بندیز له پامه غورځولای دی. فریدې سیال په دې اړه د راپور چمتو کړی.
دا کابل خار یو ټکسي چلوونکی نور الله وای سره لدی چې د طالبانو د حکومت له خوا د موسیقي لغګولو او اوریدلو منع شوی خو د ستړیا د کمول لپاره په موټر کې موسیقي خګوي. هغه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ځواکونو سره خپل تجربه زده رډیو ته دا سی وویل.
زما موټر یو یا دوه ځله چک شوی و. د امر بالمعروف پولیسو زما موټر ودراو او وی ویل تاسو په دې ټایپ کې څه اوري؟ موسیقي انات ما وویل چې ځینې مطالبه اورم. هغه څه ونه ویل. دوی یې نو ګوري چې راشي ټایپ یا رادیو چالان کړي.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خبر شوای چې د طالبانو د امر بالمعروف کسانو لخوا د سی ډي او نورو موسیقي ټایپونو د ماتولو شاهد و. هغه وایي
اکبر ماتیدوم کې
یو ځل میوري دل چې د امر بالمعروف ځواکونو په موټرو کې سیډي ماته کړو ټوټه ټوټه یې کړو پر سمکه یو ورځو
لحظه ما شاهد بودم دیدم.
په همدې حال کې د کابل خار اوسیدونکو یعقوب وای چې لدی بندي سره سره بیا هم خلک د غمر ته پام نه کوي.
په همدې وخت کې په شهر او بازار کې خلک موسیقي اوري. زنن په موټر کې وم او موسیقي چالانه و. له چک پوینټ تیر شوم هغه ماته څه ونه ویل.
چالان بود هیڅ کس چیز نه گفت.
دا طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د شنبه په ورځ په یو خبره کړې لمی کې ویلي چې موټر چلون کې باید په خپل موټرو کې موسیقي و نه غږوي. په دغه لمی کې ویل شوې دي چې یاد وزارت د طالبانو د مشر مله هیبت الله خونزاده د سپارښتنې د عملي کولو په مخه چک پوینټونه جوړ کړي څو په موټرونو کې خلک موسیقي و نه غږوي. په لمی کې اوس هم موټر چلونکو ته امر شوی دی چې له حجاب او محرم پرته خزي و نه لیکدوي. طالبان موسیقي حرام غړي او پخای د خوخي او په محفلونو کې د موسیقي اوریدل او غوول منی کړي وو او د دوی کسانو په ځینو ولایتونو کې د موسیقي وسایل ویجاړ کړي او د هنرمندانو په زورولو تورن شوې دي. د پداسې حال کې د چيوش میر افغانان د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي وای په خپل ورځني ژوند او په ځنګړي ډول د خوخي او په محفلو کې د موسیقي اوریدل د دوی اساسي حق دی چې طالبان ورته پام نه کوي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د موسیقي پر اوریدو بندیز لګولی و او د روان کال په اگست میاشت کې اعلان وکړ چې دغه وزارت محتسبانو په بدخشان کې له موټر څخه لزګونه کسټونه میموري کارتونه او فلشونه راټول کړي دي. طالبانو هغه مهال ویلي و چې خلکو دغه وسایل موټرو کې د موسیقي اوریدلو لپاره کارول. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنۍ سره ډیر محدودیتونه وضع کړل چې په ډیر مواردو کې افغانان له خپل ازادۍ او بنسټیزو حقونو به برخې کړل.
ل خبرونو ور اخوا
اوس بیا هم فرید سیال ته وښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنه کوي.
د رسنیو د څاروې ادارې د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې شاوخوا 200 افغان خبريالان چې په دغه هیواد کې میشتي له دې هیواده ونه باسي. د خبره د ایشورر پریس په هغه راپور کې شوې ده چې میل آنلاین برېټانوي ورسپانې خبر کړی دی، په مطلب کې راغلي دي چې دغه خبريالان وقته د طالبانو له سنیدو او له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته پاکستان ته تللي دي. وړاندې لولو چې د بیپولي خبريالانو سازمان د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې اسلام آباد په روستیو کې ل یو میاشتنی ضربل اجل روسته د 1.1 میلیون افغان کډوالو په ګډون د ناقرونه کډوالو د استولو بهیر پیل کړی دی. دا دغه سازمان د لامل لمخې چې مرکزی دفتری په پاریس کې دی، یو شمیر دغه خبريالان د پاکستانی پولیسو لخوا زورول کیږي، بډی ترې اخیستل کیږي، بی دلیل نیول کیږي او د خپل کورونو د خاوندانو تر فشار لاندې دي. د میل آنلاین په مطلب کې راغلی په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 270,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې په دوی کې داسې کسان هم شته چې له څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کاوه. ځینو دغو کډوالو ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمیشنرۍ سره ځکه نوم لیکنه نه ده کړې چې دوی فکر نه کاوه چې په دومره لنډ وخت کې له پاکستانه د وتلو امر به ورته وشي. ډیپلوماټ مجلې د یوې مقالې په سرلیک کې لیکي لویدیز کولای شي د منځنۍ آسیا له لارې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. خبرونه وړاندې لیکي تیره میاشت او لږ مخکې لدی چې په افغانستان کې سخت ژمی پیل شي، د دې هیواد لویدیز څو بې ساري وژونکو زلزلې ولړزوه چې لامل یې تر 2000 ډیر کسان وژل شول. دې پیښې د دې هیواد په ګویو بل اضافي بار جوړ کړ، چرته چې 50% خلک په فقر کې ژوند کوي. د مجلې په ټوکارو پای ټولنی او ملګرو ملتونو په چټکی سره عمل وکړ او د دغه زلزله زپلو سره لازمې مرستې وکړي، خو افغانستان اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. ډیپلوماټ لیکي د افغانستان له ثبات سره د لیوالتیا سربیره له دغه هیواد سره بشري مرستې مخ په کمیدو دي. سخت بندیزونه هغه بشري ناورین لا پسې زیاتوي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري. مجله وړاندې لیکي اکثره لویدیځو حکومتونو چې له افغانستانه په زرګونو کیلومتره لرې پراته دي، دا مهمه مسله چې څنګه د طالبانو له حکومت سره تعامل لري زندولې ده. خو د افغانستان ګوندي هیوادونه لکه ازبکستان او ترکمنستان چې د دې هیواد لپی خو په مستقیم ډول اغیزمن دي، د همدې حقیقت پر بنسټ یې له طالبانو سره دواړخي زیاړي کې ټینګې کړې دي. د ډیپلوماټ په وینا دا د ګوندي او لویدیځو په ګټه ده چې د افغانستان له اوسنیو واکمنو سره د تاوتریخوالي د خبرېدو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لوپلو ورخوا د توریزم د مخنیوي او د بنسټیزو ستونزو د هواري او د بشري حقوقو د هغې ډلې د خوځو اونجونو د حقوقو په اړه خبري وکړي. خو په تیر دوه کلونو کې لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دي، د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د خوځو اونجونو په ګډون د بشري حقوقو رعایت او همدارنګ د ټول شموله حکومت جوړخ رامنځته کول له طالبانو څخه د نړیوال ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دي.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورستۍ راپور لرو. د هرات یو شمیر اوسیدونکو وایي ماشومان یې له وروستیو زلزلو وروسته د ویرې له کبله ښوونځیو ته لتلو ډارېږي. د رواني ناروغیو د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو په اړه د نړیوالو سازمانونو له راپور سره سره د هرات د اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې برخه کې ماشومانو ته د رواني درملنې هیڅ خدمات نه دی وړاندې شوی. پاین حال کې یو شمیر زلزلہ ځپلی وای چې په لری پروتوسیمو کې مرسته نه دی ورسېدلې.
د هرات یو شمیر اوسیدونکو وای چې د زلزلې د ویرې له امله ماشومان خوندیو ته نه ځي. د هرات اوسیدونکو او د دوو ماشومانو پلار محمد وای چې لور او زوی د ورستیو زلزلو له امله سخت ځپل شوی چې خوندې ته له تګ څخه هم ویر لري. نو موري ازادي رادیو ته وویل نو لا نه
کړی چې زلزلہ شته.
د زلزلې له ورځې راهیسې یو هلک او یو نجلۍ چې یو شپږ کلن او بلاته کلن دي ښوونځي ته نه ځي. د ورځې یا شپې زلزله کیږي، خو دوه ورځې راهیسې زلزله نه ده شوې. دوی ویریږي او ښوونځي ته نه ځي، ښوونځی یې پرېښی دی.
هغه دا هم وویل چې په زلزله کې د کور د ویجاړېدو له امله دوی اوس هم تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي او د خپلو ماشومانو د ټپونو د درملنې لپاره یې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. د هرات د ښوونځیو یو ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې له وروستیو زلزلو وروسته په ښوونځیو کې د زده کوونکو حاضري د پام وړ کمه شوې ده. هغه وایي
زه د یو خونځي استاد یم. زهره ورځ وینم له هغې ورځې چې خونځي پیل شوي تقریبا د دوشنبه وه چې څوم د عقربو چې خونځي پیل شول، خو ولې زده کوونکي ډېر کم ټولګیو ته راځي؟ ممکن درې یا څلور زده کوونکي چې نهایت وه یا اته کراشي، ځکه چې پر دوی ډېر منفي اغېز کړی دی او دغه راز د دوی پر کورنیو هم اغېز کړی دی.
خو مرسته کوونکو مؤسسو وخت په وخت په خپلو راپورونو او اعلامیو کې د هرات زلزله ځپلو ته د رواني روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکړی دی. د دې ډلې څخه د روغتیا نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ او د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دوی روغتیایي ټیمونه د هرات د زلزلې 2,501 قربانیو ته د صدماتو په څانګه کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. له زلزلې ویره نه یوازې په هرات کې د ځینو ماشومانو بلکې د یو شمېر لویانو په ذهنونو کې هم ځای لري. د هرات د انجل ولسوالۍ د نوابت کلي اوسیدونکی رحیم بخش وایي د دې سیمې ډېری خلک په رواني ناروغیو اخته دي. هغه دا ادام کوي چې د طالبانو له حکومت او بنسټونو څخه یې هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
شاوخوا 90% خلک سرګردان دي. له زلزلې څخه د وختو زیانونو له امله په رواني ناروغیو وخت لري. د خلکو کورونه نړېدلي دي. دا سیمه له 500 تر 600 کاله مخکې جوړه شوې وه. ټول کورونه یې نړېدلي دي. هغه کورونه چې نړېدلي نه دي هم د ګټې اخیستنې وړ نه دي. موږ بهرنیو مرسته کوونکو مؤسسو او اسلامي امارات څخه لرې پاتې شوي یو. هیچا موږ سره مرسته نه ده کړې او نه هم چا زموږ پوښتنه کړې ده.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش د کمیسیون ویان احمد الله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو هغه مخکې ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي. بلخوا په افغانستان کې د خوراکي توکو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د څانګې مشرې هیس یو ویلي د یاد سازمان په ایکس پاڼه کې یوه ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې په هرات کې د زلزلې له لومړۍ ورځې څخه یې د مرستو رسول پیل کړي. هیڅ ویلی د هم ویل چې ډبلیو اف پی خلکو سره د لنورو مرستو لپاره 23 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري. نوموړی د خپلو خبرو په یو برخه کې ویلي
موږ پلان لرو چې په اوو میاشتو کې د خوراکي توکو په برخه کې له 130 کسانو سره مرسته وکړو او د هغوی ژوند جوړ کړو، خو د دې کار لپاره 23 میلیون ډالرو ته اړتیا لرو. زرګونه افغان کورنۍ اساسي ملاتړ ته اړتیا لري.
د هرات یو شمېر زلزله ځپلي ماشومان د زلزلې له ویرې ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د نتګ خبره داسې مهال کوي چې په دغه ولایت کې د 1402 تعلیمي کال وروستۍ میاشتې تیریږي. کلونه وړاندې په همدې وخت کې زده کوونکي د کلنۍ ازموینې لپاره چمتووالی نیولی و.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته او ټول اوریدونکو ته په دې لشروغ جوړ بیا او دغه پاکستان چې کوم کارونه شروع کړي دي د وس د پاره د افغانانو سره دا څه سو د بشری دوست څه سو ول دا چې ناری او هلي په افغانستان کې به کوم مشکل نه پیښته بیا په بشری حقوقو د بشری حقوقو داسې کوي داسې کوي دا وس ول دا نه معلومه یي چې ګور پاکستان د افغانانو سره دومره ظلمونه کوي چې د هازه په څون ظلم راړي بیا شته منی ګرځي وسایل نه ور سره پرېږدي روپي نه ور سره پرېږدي دا به کوم قانون د کوم یوات قانون د داسې دي ځلمنه د افغانانو سره کوي د افغانانو سره دوی ولې دونه شاید د بشری حقوق ولات څه ول د نور نړیوال څه ول چې دا ورته وایي راهسته واستي خو سید چې وطن ته راوستوي نو تاسو د اشتمنې ولې ګرځوي د معلومه ولې ګرځوي د دوی سره دونه ځلمنه ولې کوي خو مسلمانانو د غونډي وادونه سره خو سید چې د وطن راستوي خپل وطن ته دراسه افغانان خو د ټول اړه خپل وطن ته په خیر سره راولي الله دې وطن جوړ کړي منګل دوی نم د غشت نړیوالو څخه چې دغه سیونه کې د پاکستان ته دا وایي د دونه ځلمنه مکوي د خلکو سره دا ولې
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ایم له هلمند نوزاد څخه زما له نظر د انسان د فارغ کاغه نارینه وی که شزنه وی تعلیم ضروری دی هغه د سنه تر کچ پری شي هغه مثلا انجینری انتخاب ساينس وی طب وی خوش سند ودری په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچ پری د کامیابی تر کچ پری د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړی درجه کې دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنز واده ازدواج دا بعد دوی په خوښ او د دوی په مینه په محبت سره وسی نو ورسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشاله وي ژوند به خوشاله وي نخواله بنی چې په دې کې بیا د یو نخواله د اشتادو د شوزو بن راځي چې میړی بیا خاوند به د شوزو تعداد نه ډیر وي خدای شزه د خپل خوښه کړي او چې دغه سی وسی چې مثلا زوی ته شزه کې پلار مرکه پلانې لور لرنه لیدلې لور برکه بس نو لور خو مان دلدلې او دانه دلدلې دغه جریان چې دی دا ډیر د دې سناوړې پیښم راځي نو بیا نتیجې موږ وینو چې هغه ښه نه وي. مینه لایل توفیق
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د سهار شپه.